د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر ګواکم تاسو ته په دې خبري غړی کې هر کله وایم دا خبري غړی تاسو ته بلابل رپورټول لري خو په سر کې خبرونه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز وایي چې پرون په جانخیلو کې د وسلوالو سره په نښته کې 12 پوزیان او شپږ بریدګر وژل شوی دي. د جنوبي وزیرستان د لدی خلکوي حکومت دی د پوز هغو سرتیرو ته سزا ورکړي چې د ولسي وګړو په کور ویشتلې ماټر ګولۍ یو ماشوم وژل دی. اسلام آباد های کورټ د توشخانی په یو مقدمه کې د عمران خان ضمانت منظور کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وای د بنو د جانخیلو په مالیخیلو سیمه کې د وسلوالو په برید کې 12 پوزیان وژل شو دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه د نومبر په شلمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د نومبر په 19مه وسلوالو پر یو امنیتی چک پوسټ لومړی موټر بم ځانمرګې برید او بیا وسلوالو نښته وکړه. پوز دا وکړی چې د نښتې په مهال شپږ بریدګر وژل دي. حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې د دې حمله ذمہواري منلې ده. اسلام آباد های کورټ له توشخانی د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو قضیه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. دا نورسپاڼه لیکلی چې نن د نومبر په شلمه شوې د پریکړه کې قاضي عمران خان ته حکم کړی چې عدالت ته ورشي او کې داسې ونه کړل نو ضمانت به واپس واخلي. عمران خان د 2013 کال لاګس راهیسي په اډیالا جیل کې دی. پر هغه د ګڼو نورو تورونو ترڅنګ دا الزام هم لګېدلی چې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې ډاله یې پلورلې دي. تحریک انصاف دا تورونه ردوي او سیاسي یې بولي. د جنوبي وزیرستان د لدی خلکو د پوز مرکز مخې ته پرلت وهلې. دوی د هغه ماشوم مړی هم له ځان سره وړی چې په وینای د نومبر په 13مه په سیګه کلي کې پر یو کور د پاکستاني پوز لخوا د یوې ګولۍ په ویشتلو وژل شوی و. پرلت کې شامل ملک سیف الله د نومبر په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې ماشر ګولۍ ویشتونکو ته سزا غواړي. هغه زیاته کړه چې په لده کې د پوز د مرکز مخې ته به یې پرلت تر هغې ختم نه شي تر څو په دې اړه ډاډ نه وي ورکړل شوی. تر اوسه د پاکستان پوز او جنوبی وزیرستان انتظامیه په دې حق لا څه نه دی ویلي. خو له سیمې د بلوچستان اسمبلی غړي اسف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وعده وکړه چې د خلکو شکایتونه به اړونده چارواکو ته رسوي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اعلان اندېښنه ښوولي او وایي په هغه صوبه کې د امنیت د خبرو له لارې راشي. کمیشن د نومبر په شلمه په خپره کړي بیان کې ویلي چې پر پوځي عملیاتو د ملکي چارواکو څارنه نه وي نو ځکه پکې د بشري حقوقو تروړل کېږي. په بیان کې زیاته شوې چې په بلوچستان کې امنیت په داسې مذاکراتو سره راتلل شي چې ټول ښکېلې غاړب کې موجوده وي. د پاکستان حکومت دا بیان پاره څه نه دی ویلي. د نومبر په 19مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف اعلان وکړ چې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو د زیاتو شو بریدونو ودرولو لپاره د پوځي عملیاتو پریکړه شوې ده. هغه دا خبرې د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وکړې. دې کمیټې ویلي چې په دې عملیاتو کې به د بلوچ بلتون پالو ترڅنګ ټولې وسلوالې ډلې په نښه کېږي. دا به داسې حال کېده چې په بلوچستان کې بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او چینایي وګړو مرګونی بریدونه زیات کړي او ګڼ سرتیري یې وژلي دي. په کاناډا کې میشته یوې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. هغې ته دا جایزه په افغانستان کې د نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې د هڅو له امله ورکړل شوې ده. په امستردام کې میشته د جایزې تنظیم کوونکو د نومبر په 19مه وویل د افغان جنکو د حقونو لپاره دفاع کوونکي د دغه ځوانې جرأتمندې جنۍ کوششونه د رښتینی الهام په توګه پیژندل شوي او د نړۍ نور ځوانانو ته د امید پیغام ورکوي. د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نیولو وروسته هلته پر جنو او ښځو باندې ګڼ بندیزونه لګول شوي دي. په هغې کې ل شپږم ټولګي پورته د جنکو پر تعلیم پابندي شامل ده. د امریکا سفارت د اوکرين په پلازمینه کیف کې خپل سفارتي فعالیت ځنډول لري. په کیف کې د امریکا سفارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ممکنه هوایي برید په اړه ځانګړي معلومات ترلاسه کړي او پریکړه کړي چې خپل کارونه ودروي. سفارت په بیان کې خپل ملازمینو او امریکایي وګړو ته ویلي چې د اوکرين په پلازمینه کې د برید خبرتیا اعلان وشي نو ځان د سم دلاسه پناه ځایونو ته ورسوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دل کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور په بنو کې پر پاکستانی پوځیانو یو بل امرګونی حمله شوې ده. د جنوبي وزیرستان د لدی خلکو د امنیتي ځواکونو لخوا پر ولسی وګړو د ګولۍ ورولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د خبر د تیرا خلق له بی امنی په تکلیف دی او د احتجاج پیلولو خبرداري ورکوي. دوی له پاکستانی ریاست څخه ګیله لري.
تاسو به هیڅ د موږ ته د عوامو ته د ولست کرکوي لکه چې موږ چرته د ریاست خلک یو. موږ سټیټ لیس یو. صوبایي اسمبلی مخ ته موږ پرلت لګو.
د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. یو څېړونکو وایي
ولس چې دی هغه خو نه ده تر هغه غریب واړي په دې خپل سیمه کې او نه هغوی د حکومت په دې کامونو باندې مطمئن دي بلکې د شک په نظر ورته ګوري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زه بشیر ګواخی مستاسی کورمم. په دې خبري غړې کې تاسو په تازه او بلابلو مسایلو باندې خبرو. تازه معلومات دا دی چې په اسلام آباد کې عدالت له توشخانی د بهرنیو ډالیو د خرڅولو د تور په یو مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړی دی. توشخانه تاسو ته واضح کړو چې هغه ځای دی چې د پاکستان حکومت پکې هغه ډالۍ ساتي کومې چې د بهرني هیوادونو مشران پاکستانی چارواکو خصوصا وزیر اعظم ته ورکي یا ولسمشر ته ورکي. د عدالت د دې پریکړې په اړه په اسلام آباد کې موږ سره زموږ همکار راشد خټک موجود دی. هغه ته ورزو خبرې ورسره کوو. خټک صاحب ستړي مشي او اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات وایي او دا هم ورته وایي چې هغلته چې کوم صورت حال دی په هغه باندې د تحریک انصاف ګوند څه وایي ځکه چې هغوی به خامخا د لمانځي چې دا سی فیصله راغله.
ډیره مننه. دا نن چې کومه فیصله وشوه د دې لاندې خو د عمران خان ضمانت وشو په هغه کیس کې چې دوی وته توشخانه ټوي یعنی هغه ډالۍ چې ورکړل شوی خدا سره کې توشخانه ترې د ځکه چې توشخانه دوه کیسونه مخکې هم تیر شوی دی. یو د انتخاباتو په وخت کې و چې څنګه الیکشن کمیشن ته دغه ورکړل شو د ټاکنو چې کوم کمیشن دی چې دغه هغه ډالۍ په خپلو اساسو کې نه دی ښکاره کړی په هغه باندې دین اهل شو او په انتخاباتو کې برخه وانه غسته. بیا بل هغه د هیرو سیټ و چې دته ورکړل شوی وو او هغه کې هم دته سزا ورکړل شو چې د روس هغه دغه شو ماتل شو. دا دریم کیس بیا دی د بلغاری جوړ شوی د سرو زرو یو دغه د سیټ ته چې په کې غاړه کوي دی او دغه دی والای دی او بنگړی دی. دا وایي چې دته چې کله دی په مئی کې 2023 کې لاړو د سعودي عربستان په دوره هلته ورکړل شوی او بیا د په کم قیمت ځان تکړه دی. نه توجه خانه کې پیسې کمې دي دی او دا شی ځان تکړه دی دغه سیستم په هغه کې نن د اسلام آباد های کورټ چې کم دی کنه لوړه محکمه دا هغه چې کم جج دی جسټس میګول حسن اورنګزیب هغه ضمانت ورکو د لس لس ترګو پرو لکرو په دوه شورټی په بنیاد باندې او دا په تاریخ انصاف چې کوم وکیل دی سلمان صفدر هغه وویل چې د دینه پس په عمران خان باندې بل مقدمه نشته او مونږ ته که دوس هم دغه لیکلې حکم راغی نو مونږ بزو د زندان نه د هغه در خلاصولو لپاره به دغه کاروي شروع کوو. خو زما په خیال داسې بنی ځکه چې په عمران خان باندې ځنه کې سونه نور هم دي یعنی اته مقدمه خو هغه د نهمې مئی والا په لاهور کې چې په ده باندې کمې ثبت شوي دي په هغې کې هغه د کور کمانډر د کور دغه هم ده مقدمه هم ده په هغې کې د ضمانت نه دی شوی. اگر چې دوی وایي زما په خیال در خلاصې دوی د زر د زندان نه خوش کېدو امکان ځکه نشته په هغه اته مقدمو کې د ضمانت لاندې ده شوی.
او خټک صاحب دوی چې کوم د پروټیست یا د مظاهره اعلان کړی دی په اسلام آباد کې په هغه باندې باید دغه فیصلې څه اثر یې کنه؟
اثر خو به هله او کدی راوته یا راوځي د جیل نه اوس هم ورځ شته پکې کنه چې رښتم تاریخ خو دغه ورځ شته دی. او د دوی خبرې هم روانې دي نن هم د دوبۍ کم مشر چې دی د تحریک انصاف او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور پرون هم ورسره لیدلی وو او نن یې هم تقریبا دوه ساعته د سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې او دغه ویل کیږي چې دی دغه د مذاکراتو د خبرو اترو هغه دغه چې دی پیغام رسانی کوي د دوه ده
د عمران خان او
د عمران خان او د تکتور او حلقو ترمنځ یا دا حکومت تر مست ورته وای او حکومت والا وای چې موږ سره دغه نشته دی خبر نشته اگر چې دوی رابطه وي خامخات وړه په حکومتونو یې غم د صوبای دغه د وزیر اعلی دی نو کدا د دوی دغه دغه مطالبه د عمران خان به خوشی کول دي که په ضمانت را خوشی هم نه بیا خو دوی د لاریون یا د احتجاج سره جواز نه جوړیږي بیا به خامخات دغه کوي دا به زندۍ یا به ختمي او کدیر اخلاص ته شو بیا به کوي ځکه چې دوی نور تیاریانو خو کوي او ویلي هم دي چې لکه هر کمی سملای غړي چې دغه بل زر کسان راولي او صوبایي سملای غړي چې هغه په دې احتجاج ګډون لپاره 5000 کسان راولي او کڅوک عمران خان په خپل هم لوي چې کڅوک په دې کې ګډون ونه کی نو هغه په کار دي چې بیا د ګوند نه ووزي ګوند پریږدي او موږ بیا پر روان دغه انتخاباتو کې غته ټیکټ نه ورکو.
صحیح. او بس کلند راته وای دغلته د اسلام آباد کې څه تاسو وینئ یلته د حکومت د دې احتجاج د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستي؟
او حکومت چې دی هغه هم خپل تیاریانه پیل کړی دي او یو خو ثبوت چې دی د پولیسو او د رینجر او د ملیشو دغه وخت دي کنه سرتیری وخت دي او بل کنټینر را وخت دي اگر چې لګول شوی نه دی لا دا په دویستم باندې ټا باندې بدغه دغه هم را رسید د رینجر ملیشو او د پولیسو سرتیری او د کنټینر لګول به هم پیل کیږي کړه دوی د مذاکرات ناکام شول او څه نتیجه ور نه کړه
راشد خټک. اوریدونکو راشد خټک زموږ په اسلام آباد کې خبریال وو چې تاسو د اسلام آباد های کورټ په هغه پریکړې خبرولې چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته اورول شوې ده او په دې فیصله کې دا ویل شوې دي چې هغه ته ضمانت ورکړل شوې ده په یوه مقدمه کې. البته په هغه باندې نور ډېرې مقدمې هم شته دي نو لا هم نوموړی په جیل کې دی. عمران خان د درغلیو په کیسونو کې په قضیو کې په اډیالا جیل کې د تیر 2013 کال د اگست له میاشتې راهیسې بندي دی. که څه هم دغه ګوند وایي چې دا سیاسي سازش دی او سیاسي تورونه دي او هغه کومه درغلي نه ده کړې. په دې اړه باندې تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم ډېر څه لوستلی شئ. وس بلې موضوع ته ورزو د خبر پښتونخوا په بنو کې تیر ورځ وسلوالو د پاکستانی پوځیانو پر یو چک پوسټ برید کې ګڼ پوځیان وژلي او زخمیان کړي دي. پوځ وایي چې بریدګرو لومړی موټر بم چاودنه وکړه او بیا نښته پیل شو چې پکې 2 سرتیري او 6 وسلوال ووژل شول. حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې ویلي چې دغه برید د دوی غړو کړي دي. په همدې حال کې هغه پولیس خوشی شوی چې څو ورځې مخکې وسلوالو تښتولې وو. چارواکو نه دی ویلي چې تښتونکي د کمه ډلې غړي وو په کوم شرایطو یې دغه پولیس پریخي. عمر وزیری نور حال درته وای.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګې او رستا وسلوال برید کړي. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او رستا په پوستا وسلوال برید کړي. د جانی خیلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوردار و چې تر لره لره د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یو خزینه یې وژلی ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یو خزینه او درې ماشومان شامل ول. یا د سیمې سره سرما سردی خېلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دکان په بارودی موادو سره لوزولې، خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تختول یې اغوا کړی ول، چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیري له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی. بل طرف وسلوالو ضد هم د پولیسو او فوج کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. زموږ خبرونې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم روانې دي، تاسو هغه ته هم اوریدل شي چې تاسو مو دا ایپ نه ډاونلوډ کړئ. اوس سی وی بل موضوع ته ورځو. د بر جنوبي وزیرستان د لدی خلکو له حکومت غوښتي چې پوز دي د ولسی وګړو په کورنو د ګولې ول ورول هم نه کړی. د لدی خلکو تر هغه وروسته احتجاج پیل کړی چې په وینا یې تیر ورځ پوز پر وی ګولې په یو کور کې یو ماشوم وواژه. پر لټوالو دغه ماشوم مړ په لده کې د پوز د مرکز مخ ته د احتجاج په توګه ایښی دی. تر اوسه پوز او ځایي انتظامیه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له جنوبي وزیرستان د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړي آصف خان ویلي چې په دې اړه به له حکومت سره خبرې کوي. اشتیاق مسیدی نور حال لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نومبر په 13مې د تحصیل لادا سیمې سیگا کلیک شې په یو کور مارټر ګولې لګېدلې په نتیجه کې وژل شوي کاس مړی سره د لادې توڼې مخې ته په احتجاجي درناک شې پلاتې وهلې دي. د دغې احتجاج یو مشر سید امین ناور وایي چې په څه وجه یې د سیمې خلکې په احتجاجي درناک شې پلاتې وهلې دي.
چه دننا دویش پی مخش ابل آوریزا دیمیش دیسی گی پا کلی بنده ده پوست یو پوست تای چه پنگا پوست کرده ویایی. پا دغی بنده دیش پی پا یوانی ما باجه بنده چا حمله وگڑا. اور داز ڈس پہ شیری شو اور دازونا بعد بد مختلف سائیڈ نا چے دے برگیڈ نا دریڈی کی پوسٹ دے لدا فوٹ نا او دے میج نارائی پی کٹ ورتا ای دے دل سائیڈ نا دے ماٹر گولے رو شیری شو او دا گولے پکلی کھے دنا نا لگے دے 25 30 گولے نا بعد یوا گولا روغلا دے قربان علی پکور بندے دے پوسا پ کیمرہ بند ولا گدا چ پاغا کھے قربان علی بخپلا شدید زخمی شو او دے گور ولا زخمی شو ولا او برسرا یوا بچے شدید زخمی شو قربان علی میج فوری تو پر ایمبولنس ورته وروغشتلی ملتان ته بدلیار شدای رسولای نو چې دا وی وفات شو او شهید شو. زس میجو په دلاده د تحصیل او د ټونه مخشه چې کیمه د کارنلو د نستی جوړی دی پاغا بند درنا ور کړی دو چې کیمه فوتګی شوې دو قربان علی ولاته ملاش پروت دی.
دلاده احتجاجی درنه یو بل مشر خبر هم ور وی
ملک سیف الله یو لدا پټویلی سره تعلق ته مو جنو زا وکړل می روډ لی دلاتا دلادې ته تونه مختام شې پولیس یا فوج مختا چې کیم د فوج ذمہ دار دی دغه کیم دا کور په دمو کا ټارګټ کړای دی دغه نه د پښتنه وشي او د علاقې چې کیم تنظیم یاد دغه نه د پښتنه وشي چې دا چار ویله وش ولا د ظلم ویلې کیږي به ګنا او عوام ویله ټارګټ کیږي بل په وټ نه غاټ میزه مقصد دای چې میزه په علاقې شه د امن برقرار شي.
مشال ریډیو چې دلادې سیمه احتجاجی درنه غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
حالات ټیک نه دي، حالات ګډوډ دي، انتهایي خراب دي، انتهایي نازک دي اور دواړه فورسز لیکن طالبان ہوتا ہوا ہے یا اینٹی اسٹیٹ ہوتا ہوا ہے اور آپ ایلیمنٹ سٹیم یا سیکیورٹی فورسز یا دوارا دورا وردی بھی آپ شل کلا پر بھی اپنے آپریشن رہا ہوں دائیں اور ویسا پورا داگا خال دا سمری جی نو خام آخا خال کو دھرمی ہم ورکا بھی حاکی ہم دائیں یا تو ویسا پورا ایڈی لینڈ مائن ویلکم زلا پائسے چکی میں دیا نہ ملا بھی جی شہدہ پیکیجز میں تو نہ ملا بھی جی میں دا سے ٹریٹ کئی ہوئی ہے جمعیہ بچھ رہا ہے دا ملک باشن دے دیں مطلب بالکل لیکن دا دا جاری ورکوي دغه فل سپورټ کوم او کوشش کوم چې ځان بل ورس
د سلوارم په 13 ورځ د لاده تونې سچو شعیب ماسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیگا کلیک شه په کور باندې د مارټر ګولې لګیدلې پېښې پلاټنې یې پیل کړې دي خو د لاده احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنه منلې نه وي ترګي وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
اور جن کو مشال ریڈیو تھا تاسے غوگی په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه او تر دې غونډې وروسته د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په بلوچستان کې به یو پراخه او هر اړخیزه پوځي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان بشري حقوقو کمیشن اندېښنه وښوده چې که دغه عملیات وشي د تیرو هغو په څیر به پکې د بشر حقونه وترول شي. دغه کمیسیون یا کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې په کارته په بلوچستان کې خبرې د مذاکراتو له لارې حل کړي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د بلوچستان په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په 19 نومبر وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په غونډه کې د کابینې غړو د ټولو صوبو وزرای اعلی د پوځ مشر او د استخباراتي درو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې د اعلامیې تر مخه په غونډه کې ترګرۍ ضد مهم بیا فعالولو په اړه غور وشو او په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د جامع او پراخ پوځي عملیات کولو پریکړه وشوه. دیرلو کے بلوچستان لیبریشن آرمی، مجید بریگیڈ، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان راجی اجوی آر سنگر شامل دی. اعلامیہ وای چې په غونډه کې د مذهبي منافرت او تندلرۍ په ضد ګامونو په حق له هم خبرې وشوه. د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ترګرۍ په ضد د پوز د جنگ کولو د اراده سرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف غونډه ته وویل چې د کال 2013 پورې په ملک کې تر ډیره هله ترګرۍ ختمه شوې وه، خو اوس یې بیا سر راپورته کړی دی.
نمبر 1 از دہشتگردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشتگردی کا خاتمہ.
زمونږ لمړی کار د ترګرۍ ختمول دي، زمونږ دویم کار د ترګرۍ ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو ګورئ نړۍ حیران و چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختم شوه، خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ رشخند وهي، او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیینګار مشتاق یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترګرۍ د ختمولو لپاره څه نوې تګلاره ونه ټاکل شوه. عملیات پخوا هم شوي دي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په ګرون باندې داسې ښکاري نه چې کنیا او پاکستان یو مشکل سره مخ دي، او واقعي ټولې ادارې او حکومت چې دی نو هغه په دې باندې فکرمند روان دي. نو بیا سټیټس جوړیږي، نو بیا ښکاري په ګرون باندې میدان کې نو ښکاري نه اپریشن هوښولې، او موضوع اکثر دائمه چې دومره اپریشن په افغانستان کې نه شوی جلان کې د ټولو غیر ملکی وطن راغلی. پاکستان کې خو چې کوم اپریشن شوی نو په خپل باندې دنیا کې داسې تاریخ کې بنی چې غون کړي خالي شوی دي.
د اپیکس کمیټې غړو د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کمی بیانیه جوړولو او مشترکه سیاسي غږ پورته کولو هم خبرې وکړې، خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې ترګرۍ د مخه نیولو لپاره پکار ده چې حکومت صرف عملیات ونه کړي، بلکې د خلکو او سیاسي ګوندونو مرسته هم ترلاسه کړي او په فکر او بیانیه باندې کار وکړي.
ولس چې دی هغه خو نه د ترهګري غواړي په دې خپله سیمه کې، او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي، بلکې د شک په نظر ورته ګوري. اوس دغه شک ختمول او د ولس اعتماد بحالول زما په خیال باندې ټولو نه غټه مسله چې حکومت ته ده هغه دغه ده، او په دغه ځای کې کمی داسې ښکاري چې دلته کې هغه سیاسي چې کوم ماحول دی هغه درجه حرارت دی هغه هم داسې چې سیاسي پارټۍ په هغې تقسیم دي. نېشنل اکشن پلان چې کوم دی، کوم پلان چې مخکې نه ټاکلی شو او مخکې نه پرې خبرې شوې په 2014-15 کې چې کله د آرمی پبلک سکول پېښه وشوه، په هغې کې چې کوم هغه شل نقطې وې په هغې باندې هغه شنکارو نه شو.
د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي یره ترګرۍ ضد کمی درې بیا فعالولو او د صوبو او ضلعو په سویه د رابطې دپاره د کمیټیو جوړولو پریکړه هم وشوه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مرشاد ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ضلع د تیرا او باړی اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د وسلوالو پوسټ تر منتر نه خطر وروسته هلته بازارونه او دفترې بندې پرتې دي. دا نښته د نومبر په 14 شوه. دوی وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه په ولس په تشویش کې دي او په کار ده چې حکومت ورته د امنیت ډاډ ورکړي. په دې اړه فرهاد شینواری اورو.
د تیرای وګړی ګلمند پردای مشال ریډیو ته وای چې باغ مرکز ته د کار ژوند لپاره وس هم څوک نشي ورتلای او په کورونو کې بند پاتې دي.
کما نخته وشو جګړه وشوله یا نر دیلې د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی هغه د ضلع خیبر چې کم مونږ خیبر سیمه دو دیغه مرکز دی د مونږ هغه تر وسه پیره بند دی او د بده مرغه په هغه کې تقریبا د 15 تو وو پیره دکانونه مکمل سوی دی خراب شوی دی هغه غټ سوپر سٹورونه او تر نن ورځ پیره التا بقاعده باغ بند دی او تجارتي چې کم سرگرمیان وي خلکو تجارتي د خوراک سامانونه خسته خرڅول وغه ترنن ورز بیرت باندې او په خلکو کې یو ډور دی یو یره دو چې داسې نیوي چې مونږ مرکز بوغلا کوشو والته بیا دغه سي پیخه جوړه شي او بیا به کې داسې مرګ او جوبله وشي خلک د کورونو نه نروزي.
د باډي سیاسي اتحاد صدر شیرین پرده وای چې د تیرا په موجوده صورتحال د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموش دی او په کار ده هلته د امن لپاره کردار ادا کړی.
داسې یو بې حسي د مونږ ته د عوامو ته د ولس ته ښکاره کوي لکه چې مونږ چېرته بې ریاسته خلک یو. مونږ سټیټ لیس یو په صوبایي حکومت باندې فشار راوړو او مونږ په دې سلسله کې د جمعې په ورځ تیرا امن مارچ اعلان وکړو هم ایمرجنسی کې او په تیرا کې به یو جرګه کوو. په تیرا کې به د مونږ د خپل ځایي خلکو ته ډاډ ورکوو او هغوی ته به دا خبره کوو چې مونږ ستاسو سره یو تاسو دلته یوازې نه او داسې یو لای عمل به جوړوو چې داسې کوم د حکومتونه دي حکومت دوی د خاموشي ده چې مونږ واپس بیا راشو نو دوی ته به مونږ خپلې خبرې کړو او کنه نو بیا دوی صوبایي اسمبلی مخې ته به مونږ پرلت لګوو.
باډیو تیرانا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پریدي مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د خپل سیمې د امن په حق لا د خیبر پختونخوا د اسمبلی په فلور په بیا بیا احتجاج ریکارډ کړی او د دې بدمنۍ پر ضد به په هر فورم باندې خپله مبارزه جاری ساتي. د تیرا ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نومبر په 14 نیټه وسلوالو لخوا په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې د بریدونو او نښتې نه پس هر څه تړل شوي او څوک په اسانه له کورونو بهر نشي وتای. په خیبر کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د نومبر 14 نیټې په پیښه کې د اف سی ځواک اته تنه وژل شوی او 15 پکې جوبل شوی دی او وسلوالو ته هم درنا مرګ شوبله اړولې. د نومبر په 14 نیټه په تیرا بوتان شریف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې په محل د یو مارټر ګولې په چاودېدو سره دوه ځایي ماشومان وژل شوي وو او 15 پکې جوبل وو. همدارنګ د اکتوبر په 28 نیټه د تیرا په پیر میله کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په محل یو مارټر ګولې په عامو آبادیو باندې پریوته چې په نتیجه کې یو لسو پورې ماشومان جوبل شوی وو. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې وایو. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بنو د جانخیلو په مالخیلو کې د وسلوالو په پرنیو برید کې 12 پوزیان وژل شوي دي. په بیان کې زیاته شوې ده چې د دغه حمله په وخت شپږ بریدګر هم وژل شوي. حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. اسلام آباد های کورټ نن له توشخانی د بهرنی وډالیو د خرڅولو د تور په یو قضیه کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت منظور کړ. عمران خان د 2013 کال لاګس رئیسی پاډیالا جیل کې د پراغ تور دی چې د توشخانی بهرنی ډالۍ خرڅی کړی دي او د پوز پرزدي بیانونه او خلک پرولې دي. تحریک انصاف د تورن ردوی او سیاسي بولی د جنبی وزیرستان د لدی خلکو د پوز مرکز مخته پر لټوهلې دوی دا مشوم مړې حمله ځان سره وروړې چې په وینای د نومبر 14 په سیګی کلی کې پر یو کور د پوز د خوا د بی ماټر ګولې د وشتلو لامل وجه شوې ده. پرلت کې شامل ملک سیف الله د نومبر په 14 مشال ریډي تو ول چې ماټر ګولې وشتونکو ته سزا غواړي. تر اوسه پورې د پاکستان پوز او د جنبی وزیرستان انتظامی په دې حق لا څه نه دی ویلي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې د حکومت لخوا په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په اعلان اندېښنه خولې وای په غوښوبه کې د امنیت د خبرو لاري رشید. پاکستان حکومت د دې بیان پاړه سندې دی ویلي. خو د نومبر په 19 د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف اعلان وکړ چې په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو د زیاتو شو بریدونو ودرول لپاره د پوځي عملیاتو پریکړه شوې ده. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم هم دا اوس موږ اوریدل شي. د نومبر په 19 د کوټې سوداګرو د هغه لسکلن مشوم د تختونې پر ضد کاربندیز کړو او احتجاج ته دوام ورکړو چې څور زی مخ کې د ناڅرګندو کسان لخوا تختول شوی. دغه مشوم د یو تجار او صراف زوی دی او ل دې عمل کاروباریان خفا و اندېښمندي. دوی وایي چې حکومت باید د خلکو امنیت وساتي. تر اوسه پورې کومې ډلې یا غلو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د قلنګونو او باج اخیستو لپاره د خلکو تښتونې زیات شوې دي. په دې حکله د سمد شبنم رپورټ اور.
د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 13 احتجاجي پر لټوالي او حکومت غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ شار له ملتانی مولې څخه د ناصرګند کسان لخوا تشتول سوی لسکلن ماشوم مسویر خان دی د تشتونکو له منګولو آزاد کړل سی او په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول سی. د احتجاجي پر لټمال د نومبر پر 19 د تشتول سوی ماشوم فلار اجیر از محمد مشالډو ته وویل
دا پیش اسو سار وخت دی فسوزکی کې کښینسته د کور سره روان سول پر مخ د عمر مسجد ملتانی مله پټیل باغ پی ایس گاډي و هغه کې درې کسان د غټ کلا شګوبو سره نو راښته سوي دی په ډرایور باندې کلا شګوبونی او خپل سړی د ښنې کشکړی دی بس بیا داس کې کاواز ور خواته ولاړی. موږ چیف اف آرمی پاکستان سره گزارش کوو اپیل کوو خاص ورته کوو چې هم دغه تر بچی لري دغه تر مسیان لري د یو کل خپل بچي خپل مسي زدا خپل کوم زدا زما بچي دی را به ازياب کې.
د کوټ سوداګر وای چې د ماشوم تشتونی په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړي. د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19 په کوټ کې کاربندیز اعلان کړی وو. 4 ډول کاروباري مرکزونه تړل سوي وو. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ مشالډو ته وویل
ټول تاجران اغلی دي درنیته و درنته ناشي او د منصور کاکر دریایی پوری چې درڅو پری اغا بازیاب سوې نه نو دراغو پری بزمر احتجاج چالوې سبا د کشنان مظاهره دلته ان شاء الله تعالی پر 2:30 بجې داغه بعد بیا مور و پال پارټیز او دا چمبر اف کامر بیا یو پرنس کانفرنس کو داینده د پارا لایمه تیارو چې داینده د پارا بزمر دا احتجاج نو کچیر دا مسویر خان بازیاب نسلو نو مر مرکزی انجمن تاجران پا طول بلوچستان که دا شتردون ارتال کالور کو
تردی اتیاجی پر لطولان دی سوداگورو سیاسی گندونو او دا تشتول سیو ماشم خپلوانو دا کوت شار پا بیلابیل برخو که اتیاجو نکری او دا سبی وکیلانو دا نومبر پر اطلسما دا اتیاج پتوگا لعدالتونو بایکات کردی و بلخوا د نومبر پر 19 د بلوچستان اسمبلی غونډې مهال د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان اسمبلی غړي زمرک خان اسکزی وویل چې په تیر وختونو کې تښتونی یو کاروبار ګرځول سوی وو. هغه وویل چې تښتول سوی ماشوم د یو سوداګر نه بلکې بلوچستان زوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې 15 ورځې تیرې سوي خو په اړه معلومات نسته. دا ډول د جمعیت اسلامي د کوټي امیر او بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ادات رمان د غونډې مهال وویل چې د حکومت لخوا اتیا ارب روپۍ خرڅ شوي خو د بلوچستان حالت لا هم د نامنۍ سره مخ دی. هغه وویل چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د تښتونې ذمهدار به څوک وي. د ماشوم د تښتونې ذمهواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د نومبر پر 18 مشال لیډو ته ویلي وو چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلخوا حکومت په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي. د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم یو بل رپورت ته صدره ورو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزینه او د لګکیو څلی ریش چوکۍ خالی پرتې دي. تقریبا نه همیشت وشو چې انتخابات شوي دي خو تر اوسه پر دا چوکۍ نه دي ډګه شوي. په دغه چوکیو باندې د غړو د ټاکلو امر سپریم کورټ ورکړی و خو انتخاباتي کمیشن وایي دغه چوکۍ په هغه ډلو ته ورکوي چې د ګوند په ټکټ او انتخابي نښه انتخابات هغوی ګټلي وي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
نهانیم میاشتې پس هم په خیبر پښتونخوا سیملی کې د زنانو شل ځانګړي چوکۍ ډکې نه شوي. همداشان دا صبح د مذهبي لګکیو د ټولو څوکیو هم محرومه ده. د خیبر پښتونخوا سیملی دننه د زنانه غړو د نشوالي د وجې د محمود رابعه بیبي وای د زنانه ګڼ شمېر ستونزې داسې دي چې د هغې دپاره یوازې زنانه غږ پورته کولی شي. نو پکار ده چې دغه ځانګړې څوکۍ ډکې شي. سږ کال د 8 فروری د انتخاباتو په نتیجه کې د 90 زیاتې څوکۍ پاکستان تحریک انصاف غړو ګټلې. دغه غړو د انتخاباتي کمیشن د بندیز وروسته په آزاد ډول انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. کمیشن ویلو تحریک انصاف ګوند ګوندیزی ټاکنې نوې کړې. د کمیشن د قانون د مخې هر یو سیاسي ډله به د ګوند دننه هر 15 کاله پس ټاکنې کوي او نوې تنظیمي ډانچه به جوړوي. دا چې په تیر وختونو کې بیا کله داسې شوي چې ګنې یوه جمهوري اسمبلی موجوده وي خو غړي یې په اوږده موده کې هم ونه ټاکل شي. مشهد رډو هم دغه پوښتنه د سیاستوال او پخواني سینیټر افراسیاب خټک نه کړي.
پاکستان کې خو حقیقت دا دی چې مارشل اګان هم تیر شوي دي. ضیاءالحق مارشل بیا راغلی وه، بیا د مشرف مارشل راغلی وه، خو هغه کې هم کدا اسمبلی به پیسې مجبوری نه وي. خو دا خبر به چیرې مارشل او اسمبلی نشته دي که نه؟ خو تاسو خو نه وه چې اسمبلی به وي او نمایندګي به پکې نه وه. یا په اسمبلی وی او واک اختیار به د بل چا سره وو. فیصلی کولو ته بار مثلا کنه اعلان ناش تاسو خو نه واک نه. پاکستان په تاریخ کې دا بدترین دور دی، سیاسي توګه باندې او قانوني توګه باندې، آئین دی په لحاظ باندې.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زنانو د پاره 25 څوکۍ ځانګړې وي. دغه کې 15 څوکۍ خوره کې شوي چې دوه د جمعیت علما اسلام فی، دوه د مسلم لیگ نواز او یوه پاکستان پیپلز ګوند ته ورکړې شوي. همدا شاندی صوبه کې د مذهبي لګکیو څلور څوکۍ هم خالی پرتی دی. مشهد ریډیو د خیبر پښتونخوا صوبې د پخوانی ډیپټی سپیکر خوشدل خان ایډوکیټ نو پختل څومره قانوني بیلونه یا په اسمبلی کې بیا نور چارې داسې وي چې هغه کې د زنانو غړو برخه زیاته وي او یا خامخا پکې په کار وي.
زنانو باره کې وي نو زنانه په هغه کې مطلب خپل اوپینینز ورکي او دې مدا خبرې چې هر کله داسې بل راشي دا فیصلو شي چې دا د یو کمیټه ته ریفر کی. نو بعد داسې کمیټه وي چې اوس هغه کې مطلب زموږ د فیمیل نمائندگی نشته دی او بعد کمیټو کې مطلب چیرمن شپ ملکی ملاوی کی. نو هغه سی بیا دا مطلب یو ډیر کمی او یو غیر عینی دغه دی چې یو بل چې واه لار شریف ورشي او هغه مطلب ڈسکشن د پارا واغی کی مطلب نمائندگی د فیمیل نیو نو هغه مطلب یو انکمپلیٹ پروسس ته
تحریک انصاف ګوند ته په ځانګړي څوکۍ د غړو ټاکلو امر سپریم کورټ په 12 جولای کړو او ویلو هر څوک د غړي په آزاد ډول هم منتخب شوی بیا د هم دوی ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړیتوب او ځانګړي څوکۍ ورکړي شي انتخاباتي کمیشن څو ورځې وروسته سپریم کورټ کې ریویو یا د دوباره کتن یو درخواست جمع کړي چې ګینی عدالت باید په خپل فیصله نظر ثانی وکړي عدالت کې مقدمه لا هم روانه ده البته د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست د زر تر زر اوریدنه لپاره یو بل درخواست هم دغه ګوند جمع کړي وغواړي پکې چې عدالت دغه مقدمه زر فیصله کړي تر هغه چې عدالت دغه مقدمه فیصله کړي نه وي خیبر پختونخوا صوبه کې به د زنانو او لږکیو ځانګړي څوکۍ هم دغه شان تشوی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ د پاکستان په بیلابیلو صوبو په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په هنتون په کچا د لیکچرانو او استادانو په خبره دوی چکلات د دوی کارونو کې ترقی غواړي نو دا یو لوی او ستونزمن عمل دی د بیلابیلو پانتونو استادانو ویلي چې د لیکچرانو د اسیسټنٹ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر په اوتو ترقی د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار ده او حکومت په دې اړه باندې کوم خاص سیستم لري او که نه لري او که لري یې هم صحیح عملي کیږي نه په دې هکله د نیاز علی خان رپورټ
د آل پاکستان یونیورسٹیز بی پی ایس استاذانو د اتحادی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جواد خان د نومبر په 19 مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی دا ذمہواری جوړیږي چې د لیکچررانو د ترقی لپاره ښکاره پالیسی جوړه کړي خو نوموړی وایي چې ایچ ای سی تر اوسه دغه پالیسی نه ده جوړه کړې ځکه په ګرد هیواد کې شاوخوا 20,000 پی ایچ ڈی لیکچرران استاذان لا له ترقی بے برخی دی
ایچ ای سی چې داغه په قانون کې داری چې دی بدا پالیسی جوړی نو هغه پالیسی نه دا جوړه کړې او د دې د وجه نه زمنګ په پوهنتونونو کې ډیر لیکچررز چې کوم دی عمقه د لیکچرر په سو کې نه استي 15 کال نو واخل تر د 20 کال پورې خلک داسې دي چې هغه عمقه لیکچرر سو کې باندې تا د نه مناستي 13-15 کال راسي ایچ ای سی په بلا بلو موکو وادي کړی دی وادي کوي قومي اسمبلی کې هم دا وعده کړو چې موږ به دا پالیسی جوړه کړې دا او موږ به نوټیفای کوو
بلخوا د فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشن مشر محمد عزیر بیاوائی د هیواد په ګڼو پوهنتونونو کې د یوې پالیسۍ نشتوالی د دې لوی علت دی دی وایي په ډیرو پوهنتونونو کې د لیکچررانو د ترقی لپاره ښکارا او معیاري پالیسی نه وي او کوي هغه لزن ښکار وي او د ادارو داخلي بیوروکراسي له کبله د استادانو ترقی زیات وخت اخلی
زمونږ د ټول پاکستان کې دا مسله روانه ده او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې هډې زیاتره د پېښور یونیورسيټي حواله سره وایم چې موږ سره ایون دا سلیکچرز دي چې داغي 24 سال 22 سال 18 سال 16 سال 15 سال 10 سال پورې سرویس ته او پی ایچ ڈی کړی دي و و تکاله لس کال د پی ایچ ڈی مو شو خدای به وجود داغي پروموشنز نه شي او داغي وجه ده چې د یونیورسيټو په قانون کې چې کم پروموشن نه راشتنه د دې لپاره پوسټونه اډورټایز کیږي او بیا پاره باندې اوپن کمپټیشن یی مطلب بهر نه خلکو مې اپلای کولی شي او انټرنلو مې اپلای کړي خو د بد قسمت خبردار اجي چې بجټډ پوسټونه اویلیبل یی خدای به وجود د سونه نکېږي
بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر درویش افریدی بیا وایي په خیبر پختونخوا کې په ګڼو پوهنتونونو کې د مدیر هسي د اسسټنټ پروفیسر او اسوسیټ پروفیسر څوکۍ خالی دي خو حکومت تر اوسه د دغه څوکو لپاره اشتهار هم نه خپروي
اوس موجوده حالات دي چې د پنجاب حکومت د سند حکومت د بلوچستان غوندې غریب حکومت خو هم د یونیورسيټیز د پاره د هایر اډوکیشن د پاره په بجټ کې برخه یې خېده د خیبر پختونخوا ګورنمنت په دې بجټ کې د یونیورسيټیز د پاره فند ندی بد قسمتی زمونږ د خیدا ده د 13 شپږو کال نه دلتا پوسټونه خالی پراته دي او هغه پوسټونه نه اډورټایز کیږي چې زپه باندې اپلای وکړل شي ما بل په اپلای وکړل شي او غوی مخکې لاړ شي او هغه علت هم دادې یو خو حکومت دا وایي چې زموږ سره فنډز نشته دی او کدا بیا مخکې پروموټ شي مخکې لاړ شي د دوی بیا د تنخواه برډن په موږ سیوا شي.
د استادانو په وینا د هیواد په نورو صوبو کې بیا هم لیکچرانو ته سو خرستو ترقی میلاو شي، خو خیبر پښتونخوا کې د پوهنتونونو په کچا د لیکچرانو ترقی بالکل ادریدلې ده. د دوی په وینا چې دا مهال د صوبې په 1900 سرکاري پوهنتونونو کې مستقل مشران یا وایس چانسلر نشته، او د وایس چانسلر د نشوالي لقبله د لیکچرانو ترقی او بیا نور پرمختګ کارونه هم ادریدلې دي. د دوی په وینا په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا ډیر پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي، او د دې لامل د نوي پوسټونو یا ترقی لپاره بجټ هم نه لري. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم وزیر مینا خان اپریدی بیا د نومبر په 19 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت د پوهنتونونو د خوالی لپاره کمیټې جوړه کړې ده. دوی د لیکچرانو استادانو ستونزو سره مالی ستونزې او د پوهنتونونو لګښت را کمولو لپاره کار پیل کړی دی.
ټاسک فورس کم نه دا غي ملټیپل کارونه دي، زیات کارونه دي، صرف یو د فاینانشل کار نه دي. پای کې په ټي یو آر کې مونږ ډیر غټ سيزونه چولي دي، نو هغه سره سره کار کوي. دا غي نمبر یو کمیټي جوړ شوې ده هم زما په سربراهي کې، او دا غي ورسره تقریبا د دوه میاشتونو سلور میټینګونه شوې دي. یو هفته مخکې اشبګ ورځې مخکې پای کې یو میټینګ شوې ده، پای کې اډوایزر فاینانس ته سیکریټری ایچ ای ډی ده، پکې پای کې یو سپیشلیست دی لایک جکمی یونیورسيټي نظام فلریش کیږي، دا غي وایس چانسلران دي پکې. نو هغه کمیټي مونږ روانه ده، او ان شاء الله تعالی مونږه پای باندې بخپل یونیورسيټي نه فاینانشلی هم خطر افته بوزو او اکیډمیکلی به هم خطر افته بوزو.
د بیا لا بیلو پوهنتونونو لیکچرران صوبایي حکومتونه او بیا د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی د دې ذمہوار بولی. دوی وای ایچ ای سی په 2000 کال کې په قومي سملی کې په لیکلي بنا منلی وو چې د لیکچرانو د ترقی لپاره به ښکارا او روښانه پالیسی جوړوي، خو تر اوسه یې نه ده جوړه کړې. بلخوا د پاکستان د لوړو زده کړو مرکزی کمیشن مشران بیا وایي د پوهنتونونو د لیکچرانو د پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو کمیشن د بیسک پی سکیل په بنسټ پالیسی د ځن ښکار ده، خو علت یوازې دا نه دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن غړی او د پوهنتونونو د انسپکشن ممبر ډاکټر کامران خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن د پالیسۍ د قبله استادان د ترقی نه بي برخې کیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدل شئ. اوس هم تاسو یو بل ریپورت دراورو. نن د نومبر 6 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې پرون د پېښور په نشتر حال کې د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن د نړیوال پرمختیایي ادارې او ځینو نورو غیر سرکاري ادارو په مرسته او حکومتي چارواکو په ګډون باندې یو غونډه شوې ده. دغلته د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یو تھیټر ډرامه هم وړاندې شوه. په دې حکله د اسما ګل رپورټ اورو.
د نومبر 6 نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ یا د ماشومانو د حقوقو نړیواله ورځ په توګه مانځل کیږي. په دې لړ کې پرون د پیښور نشتر حال کې یو دستور را جوړ شوی و چې د ماشومانو د پوهاوی او د پیاوړتیا لپاره ځانګړی شوی و. په دې دستور کې یو ځانګړی سټیج ډرامه هم وړاندې شو چې مقصد یې د ماشومانو د حقوقو په اړه عام ولس کې پوهاوی زیاتولو. په دې غونډه کې وینا کوونکو د ماشومانو د تعلیم، روغتیا، خوندیتوب او د هغوی د ټولنیزو حقوقو په اهمیت ټینګار وکړ. د سټیج ډرامې لارې د ماشومانو لستونزو، هغوی د حقوقو په دې برخه کې د ټولنې د ذمہوارو په اړه پیغامونه وړاندې کړل شول. د دستوري پر مهال د بشري حقوقو فعالې او د خیبر پښتونخوا حکومت رائټ ټو سرویس کمیشن امبیسډر رومیسا ملک مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل د ماشومانو د خوندیتوب په اړه په ټولنه کې پوهاوی پکار دی. د نوموړي په وینا د جدید دور کې ماشومانو کې د شعور او بیدارۍ ضرورت دی، ځکه چې د هیواد په کچ د ماشومانو سره د زورونې پیښې زیاتې شوې دي، باید چې د دې مخنیوي وشي.
ماشومانان زمونږه فیوچر لیډرز دي. ما سره داسې کیسز کیږي، ما سره چې د ابیوز کیږي، نو زه چاته وایم، زه چاته ریپورت کوم
کوم دین علاوه د دې روز مقصد او د دې میسج هم دا دی چې مور او پلار ته پکار دی او چې کوم مشران دی اغوی ته پکار دی چې اغوی خپل ماشومانانو سره یو دوستانه رویه وساتي اغوی نه تپوس کی اغوی له داسې ماحول کریټ کی چې اغوی هر یو شی بغیر د سججک نه وایلی شي
د ماشومانو له حقوقو په اړه وړاندې کړل شوی یا د سټیج ډرامه کې کردار تر سره کوونکی یاسین عباس پر ماشومانو غږ وکړ چې په کوم ظلم زیاتی او زورونې خلیپاتې نشي نوموړي مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل په تیر وختونو کې د ماشومانو پر ضد کېدونکې زورونو ته پام نه کېدو او ځکه هغه ماشومان چې زورول شوي خپل حال یې چاته نه وي
چلډرن ابیوز ګوري دا به خلکو اګنور کولو دی او دومره سغټه مسله خلکو نه ګڼله ګوري پهلو میل فیمیل کنسیډریشنز ډیر کېدل اوس هم کېږي خو دا میل میل چې کم کنسیډریشنز دی چلډرن خاص کر دا غي ابیوز اوس ډیر زیات شو زمو په ایون زمو په پورا ملک کې ډیر زیات شو میسج هم دا ورکو چې څومره تاسو سره داسې څه کېږي چې کاوی گئی ما ماشومانو ځان کې بولډنس پیدا کړي مضبوط وسی خپل مور پلار ته وایي خپل اساتذہ ته وایي یری گئی ما دا یری وخت نه دی چوب بنه پاتې کیږي او دا به شي زونه اګنور کوي دا ناسور هم تاسو ختموي
سادیا خان چې خیبر پختونخوا کې لسکولونو به برخې نجونو لپاره په غیر رسمي تعلیم ورکولو کار کوي د نوموړ په وینا د ماشومانو د حقوقو ساتنه نه یوازې د میان ډیپلورونو بلکې د حکومت او ټولنې په ګډه ذمہواری ده
سټیټ پکا سټڈی کې سکول اډمنستریشن پکا سټڈی کې نو دا د ریسپانسبيليټي د سټیټ ریسپانسبيليټي چې هغه د ماشوم ته پورا پروټیکشن ورکړي خو تعلیم سره سره چې ماشوم د ټراما سره ژوندۍ تیرول دا یو ډیر انفیر هغه د ماشوم د لپاره د ژوندۍ لپاره او بیا چې هغه کله پروفیشنل کریئر ته هم دي نو هغه سره دا ټراما ریلیټډ چې سدای د بچپن د ژوندۍ سټوریز وي نو هغه دې سره لکه یو ډیر انډر پریشر وي او هغه کانفیډنس لوز کی دا فی کارپورل پنیشمنت پاغي باندې چې کوم بان پکار دی چې ماشوم ته دونه ذهني تشدد یا دونه اذیت ملاوي شي چې هغه د سکول نه یا د تعلیم نه نفرت شي
د یادې دستوري یو طبيعه کونکي ګلفاملي بیا مشال ریډیو ته ویل د ماشومانو د حفاظت او پوهاوي لپاره وخت پر وخت دا ډول دستوري طبيعه کول پکار دي
زموږ د پروجیکټ چکم ټیم دی د چایلډ پروټیکشن حواله سره هراسمنت حواله سره سیکشوال ایکسپلوایټیشن حواله سره نو هغه باندې هم موږ سنسټایزیشن کو ډراماټایز کو نه صرف پریکټیکل ډیمونستریشن مو کو چې د ورلد چیلډرن ډے منو غوله اهمیت مو اجاګر کو ماشومان او د هراسمنت او جنډر بیس وایلنس حواله سره جنډر ایکویلیټی باندې موږ خبره وکړه چې دا ماشومان او دا پیرنټس دي دا پیر ګروپ جوړ شي او دا بزی خپل سکولونو ته خپل کمیونټیز ته دا پیغام چې کوم دی دا یو بهترین انفلوئنشل ګروپ دی چې هغه مونږه او
د نومبر شلم نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقوقو کنوینشن د یارونې لپاره ځانګړې شوې ده د 1909 اتیایم کال د نومبر شلم نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ماشومانو د حقوقو نړیوال کنوینشن منزور کړو چې دا ورځ د ماشومانو د حقوقو ملاتړ او د هغوی د ښه ژوند لپاره مهمه وګرځوله د دې ورځې منځلو مقصد دا دی چې د ماشومانو د حقوقو په اړه عام ولسکي پوهاوی پیدا کړل شي د هغوی روغتیا تعلیم خوندیتوب او د ژوند اساسي حقوقو ملاتړ وکړي آسمګل مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوري اوس هم تاسو یو بل ریپورت دراورو کله چې په افغانستان کې طالبانو حکومت ونیو نو ګڼ بندیزونه ولګول دوی د 2021 کال د اگست په 15 حکومت نیولې او تر هغه وروسته د بیان ازادي محدود کړې ده د بیان ازادي محدودولو کې پر موسیقي بندیز هم شامل دی چې لوجی سندرغاړي لګنو ستونزو سره مخ شوې دي اکثره سندرغاړي اوس له افغانستانه وتلې دي او په نورو ځینو کې په نورو ملکونو کې غواړي چې خوندي ژوند وکړي په دې حق لا د صادق رښتینی ریپورت او رو چې په یو سندر شروع کی
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کال وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو هلمند اوسیدونکو حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلګو محفلونو په خوشوي بدلول هغه په ځانګړي ډول د واده اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ ځانګړي شوق او ذوق وو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه دغه لريم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په جبه باندې ولس ټولنی ته وړاندې کوم، د شیر په جبه نه خالي دا وخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر موسیقي سره می ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدوری په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډیری هنرمندان یې پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاته یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار و روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کړي. نو حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړ کې چند
بل را سر داستان ہم بیا بستا سکھلی تدر زم یار ستاد دیدن دیر ارمان رم یار بیا بستا سکھلی تدر زم یار
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دنجې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چې دغه هنرمندان د خپل پام یاد څخه ونه غورځوي او د دې سره همکاري وکړي. ځکه دیم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچیر سړی خپل وظیفه یا وید ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلی؟ نو خنه چلی چې معلومی ژټور تر سړی کوردار دي، خپل پرزر دي لاس کشیر دي، کڅوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا چې موږ د پارم د کار ترتیب برابر کړي. ډیری هنرمندان زما په مول باسواد دی یا لسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
کای دې پتا که زما روح یې سما ژوند د سولې کورسې سما ځان هیل مند د سولې کورسې چې د ترانس شخای بیا سیا بند د سولې کورسې سما ځان هیل مند د سولې کورسې سما ځان هیل مند د سولې کورسې
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس ته هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړې دي او ټولنې سکړې دي او فیسبوک یې ویلې دي ګلا کړې ده او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړې دي چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
sada
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.